السلام علیکم قدر من اوریدونکو، یوی بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې به د عفو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 2 لک ښیي تاسو ته وړاندې کوو. همداراز له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه له وروستي امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر مسافر یرغمل کړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه ښار د وسلوالو حمله په شا تمبولې او د عراق په فلوجه کې د حکومت عمل د داعش له مقاومت سره مخ شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 تیر غمل شوی مسافر لډلې 150 خوشی کړي او 15 تنه یې لا معلوم ځای ته بولیدي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسول هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافر د څلور موټر سپرلی وي چې له کابل کندوز ته روانو. د کسانن سهار وختي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنتپی سیمه کې له موټر ښکته کړای شوی دي. ښاغلی اکبري زیاتوي چې په یو بل پیخه کې وسلوالو د یو پخوانی سیمه ایز پولیس په ګډون شپږ ملکیان وژلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شا تمبول سوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلی حیات الله پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، څو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي وو که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لښکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. ښاغلی حیات د لښکرګاه د سقوط هر ډول اندېښنې رد کړې او ویې ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي. په بعضې ځای کې دښمن پټ شوی، چې د موږ ځانګړي ځواکونه او امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسي او د هغې ځاینه وباسي. د لشکرګاه سقوط هېڅ اصلا تصور نه کېږي او تر هغې پورې چې د موږ ملي امنیتي ځواکونه ژوندي وي، د دو والي ژوندی وي او دلته د موږ ولسونه ژوندي وي، لشکرګاه به هېڅکله سقوط ونه کړي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرژوبله تر دې 2 چنده لوړه وګڼله او ویې ویل د ده لومړني معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تر 70 زیات ټپیان دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړي دا خبرې پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د لیدنې او په لیدنه کې د اذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیې کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او د ټپیانو د معالجې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی غورځنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې او قفقاز حوزې د یو شمېر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې موخه تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري را جذب کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقه مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. د مهر خبری آژانس د راپور له مخې جواد ظریف چې په ایران کې پانګونې ته د اروپایي هیوادونو د هڅولو په نیت اروپا ته سفر تللی د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي د لویدیز بانکونو له ایران سره له راکړې ورکړې له همدې عمله ډډه کوي، ځکه ښایي د امریکا له ډاډ سره سره له هغو بندیزونو ویریږي چې تر اوسه نه دی لرې سوي. ظریف له متحده ایالاتو د دې ژمنې غوښتنه وکړه چې هیڅ بانک به له ایران سره د معاملې په خاطر نه جریمه کیږي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پولین له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د پولین لخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تجارتي معاملو ژمنه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په 2014 میلادي کال کې دا رقم یوازې 50 میلیونه ډالره و. راپور نوای د عراق په پوز په پر فلوجی خال کې چې د داعش ډلې یو پوخ مرچل ګڼل کیږي د یرغل پر محل مقاومت سره مخ سویری. د عراق ځکنیو ځواکونو د عراق او د امریکا په مشهد ائتلاف ځواکونو په هوایی ملاتړ پرون سهار د فلوجی د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجی کلا بند کړي. په عراق کې د ایران پلوه شو ملیشو قومندان ابو مهدی المهندس پرون له علاقې خبری چینل سره په مرکه کې وویل چې د داعش وسلوال له هرې خوا تر محاصرې لاندې دي.
كل منطقه الفلوجه كل
دی وی فلوجه او شاو قاسم اوس له هرې خوا له ختیځ شمال او لوېدیځ څخه محاصره دي. شار به تسلیم سي. د داعش وسلوالو تېشته پیل کړي او د هغو کورنۍ او ملکی وګړي هم له شاره په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دهلیز پرانستې دي.
په داس حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي د پایتخت په بغداد په شاوخوا سیمو کې هغه به میچاودنو چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی تر شلو زیات کسان وژلي. باور دی چې په فلوجه ښار کې به د داعش شاوخوا 250 وسلوال او 50,000 ملکي خلک ایسار وي. دا ښار چې تر ډیره وګړي سنیان دي د پایتخت بغداد په 1 کیلومتري کې پروت دی او د 2014 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې ولکه لري. او راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 10 ګونه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې د نن وویل ګمان کیږي چې دا بمباري به روسیه الوتکو کړي وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه 2 ځلې بمباري شوي او 2 سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه شوی. د فعالانو یوې ډلې ویلی دی چې پر دې روغتون په بمباری کې 10 کسان وژل سوي خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکي دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباری کې 10 ګونه کسان مړه او ټپیان سوي دي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند وروستي خبرونه
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اورېده د خبرونې په دوام کې. د افغانستان سازمان وای په افغانستان کې د جګړو لکابله د بی ځای شوی وګړو شمیر 2 چنده شوی. په هلمند کې له درنو جګړو وروسته 13 شپه په قراره یې 13 شوه. د هلمند لوالي سره مو د دې ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
دومره چې د هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي، موږ پورا کافي امنیتي ځواکونه لرو.
د بلوچستان ایالت هغه وزیر چې په زور د افغانانو د ایستلو غوښتنه یې کوله ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپله خبره یې بیرته اخیستې. په نورو موضوعاتو کې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سرو وسلوالو او طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
نور راپورونه هم لرو. تندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورې پام وکړئ. د دې خپرونې لومړی موضوع ته په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د هغو کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر 2 چنده شوی چې په سیمو کې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي. د عفو نړیوال سازمان وایي دا مهال 1,200,000 افغانان په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوي. د بښنې نړیوال سازمان په دې اړه نن یو راپور په ډاګه کړی چې تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
زما ماشومان ممکن د ژمي کې مړه شي. د بې ځایه شوو کډوالو په وړاندې د افغانستان ماتې شوې شمنې. دا د بخنی د نړیوال سازمان د هغه رپورت سره لیک دی چې د افغانستان د نن نه د بیزای شو کډوالو د وصیت پاړه خبر کړي. د بخنی نړیوال سازمان وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې د نن نه د بیزای شو کډوالو شمیر 1,200,000 کسانو ته رسیدلی چې تر دې د مخکې مودې په مقایسه دوه چنده زیات شوی. په دې رپورت کې موندل شوی چې په افغانستان کې د نن نه بیزای شوی کورنۍ مناسبه سرپناه نه لري، د خوړو او د څښاک د اوبو لسخ کمخ سره مخ دي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او ماشومان لزده کړو به برخې دي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د څانګې مشر چمپا پاتل د دې رپورت خبرېدو په درشل کې ویلي، په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړۍ پاملرنه اوخت ښکاري، موږ د هغه خلکو ستونزمن وضعیت له یاده ایستلی چې په کړکیچ کې مخکیل پریخي. په روسي څوکلونو کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې تودې شوې، ګڼې کورنۍ اړ شوې چې د جګړو په سیمو کې خپل کورونه پرېږدي او د سرونو د خوندیتوب لپاره نسبتا امن سیمو ته دننه په هیواد کې کډه شي. یوازې د 2014 کال په اړه چې لاله نمایي هم نه دی وخته د خبرو پر مهال د بخنی د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې څېړونکو اولف بلومکوست وویل، یوازې د 2014 کال په لومړیو څو میاشتو کې تر 3000 زیات کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی. که چیرې موږ دا په ورځو ویښونه ویلای شو چې هر ورځ زر کسان په افغانستان کې له خپل کورونو کډه شوی. دا راپور په هرات، کابل او مزار شریف کې د کورنۍ او بیزای شو کډوالو په کمپونو کې د سلبي کور شو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوه. په رپورت کې د افغانستان د نن د کډوالو د کمپونو وضعیت ناوړه ګڼل شوی، وایي چې د کډوالو د شمیر په زیاتېدو د کمپونو وضعیت هر ورځ لبد بدهريږي. د بخنی د نړیوال سازمان څېړونکو بلومکوست وایي، دی وایي دا واقعا داسې د هغه خلک چې یو ډارونکي وضعیت د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړي، پر بل داسې وضعیت اوخته چې هغه هم ډارونکي دي، ځکه هیڅوک نشته چې دوی وساتي یا د دوی بشري حقونه وساتي او یا ورته هغه پوره او بشپړې مرستې برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورت کې یادونه کړي چې د بیزای شو افغانانو ستونزې پر هغه سربېره زیاتې شوې چې افغان حکومت پرله پسې ژمنې کړي چې وضعیت به سم کړي او د کورنیو کډوالو سره د چلند لپاره به یو نوی پالیسي عملي کړي. ښاغلی بلومکوست ویلي، د کورنیو کډوالو د ستونزو سره د چلند په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرچینو، ظرفیتونو او داسې متخصصانو ته اړتیا لري چې رغنده پالیسي عملي کړي شي. د نوموړي په وینا، په دې وزارت کې د مالی فساد تورونو هم دننه په افغانستان کې او هم په نړیواله ټولنه کې ډیر کسان دې ادارې ته د منابعو له برابرولو ویرولې دي. د بخنی نړیوال سازمان پر نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بیزای شو کډوالو د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د ډیر څه وکړي او همدارنګه د بیزای شو کډوالو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ د عملي کولو لپاره د مسلکي کسانو پرامخې ته کول او د سرچینو په برابرولو زور واچي. د بخنی نړیوال سازمان څېړونکو بلومکوست ویلي دي، کورنی بیزای شوی افغان کډوال دا وسنه لري چې د زینو نورو پشان هیواد پریږدي او یا قاچاقچیانو ته پیسې ورکړي چې چیرې بل ځای ته ولاړ شي. د د په وینا، دوی رښتیا هم له بیوزلو بیوزله او له بیوسو بیوسه دي.
د افغانستان د کورنیو بیزای شویو د ستونزې په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل. که تاسو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ستونزې د حل او د هغو د بشري حق د خوندي کولو لپاره کوم نظر لرئ، نو خپل پیغام د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي، موږ په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکوو.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د هلمند ولی حیات الله حیات وای لشکرګه خرته نشدې سیمو کې د وسلوال مخالفینو بریدونه په شاتم بول شوی او اوس هلته جګړه پای ته رسیدلې. خغلی حیات تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې هلمند ته ځنګړي ځواکونه رسیدلې او د محل په هو سیمو کې چې وسلوالو بریټ کړای په تصفیوي عملیاتو بخود دي، څو که هلته پټ شوی وي نو دوی به عمومي او او بیانی سی لده مخکې د هلمند ولایتی شورا رئیس رسنیو ته ویلی وو که اضافي ځواکونه د ولایت توانستول شي ممکن لښکرګاه ښار سقوط وکړي. اجمل اند د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لښکرګاه د امنیت په اړه معلومات ورکړي.
من په دا وروستۍ کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجې په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري یو ځای او بل ځای کې دو غلچکي بریتونه شروع کړي دي چې مثلا تر هغه تیرو دوه ورځو کې دو د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې چې شپږ سوه یو سړک ورته وایي په دې باندې یو څو ځایه دو بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دو برید وکړه او د نهر فراد ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دو برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د موږ هم سربازان شهیدان شوي او څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لښکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات، د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
موږ په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو ولې په دې کې شک نشته ده چې د موږ په مرجع کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت وو. من خپل په دې سیمه کې د ولسمشر نغښتې او د نږدې ولایتونو کې وکولای شو باید ځانګړي ځواکونه راورسیږي کوماندو او نور تر څو موږ سره موقت دی یوې ورځې یا څو ساعتو لپاره مرسته وکړي. نه دایمي، ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه او چې نن چې موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده هغې ته به انشاءالله د دښمن
د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟ خصوصا دغه د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، دا دوه ورځې په اړه ریپورټونه ورکول کیږي او په ریپورټونو کې بیلابیل شمیرې راځي.
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 70 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي چې مجموعه د 30 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو. ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمیره به وروسته د هغه نه معلومیږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا نه پرې تصفیه کړو. په سیمه کې د دښمن ډېر جسدونه راتلي دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمیر نور هم د دغې نه څه وویل لوړ شي.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې. د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې لاهم د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان سړکونو ته راوځي او سوداګر او د دولتي او مرستندویو ټولنو کارکونکي له موټرو ښکته کوي او تښتوي. دوی له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د کندوز تخار او د کندوز بغلان د لارې امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي څو خلک په ډاډه زړونو د کندوز ګاونډیو ولایتونو ته تګ راتګ وکړای شي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل اریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز د اوسیدونکو او موټر چلوونکو د خبرو پر بنسټ اوس مهال هغه لوی لارې چې د کندوز ولایت له تاخار همدارنګه له بغلان سره نښلوي د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي چې له کبله یې دولتي چارواکي او شتمن خلک پر دغو لویو لارو باندې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. د کندوز ولایت څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
لوی لارې ډېر امنیتي خراب دی، بعضې دولتي کسان خو هېڅ رفت آمد نشي کولای. ورځ کې شاید 4-5 دفعې د سړک ته وځي، چک پوینټ کوي، کسان کته کوي له موټر نه. دولت نه غوښتنه دا ده چې دې لارو ته لږ زیاته توجه ولري.
عمومي لارې، عمومي سړکونه یو ولایت بل ولایت له وسلوي او مرکز ته وسلوي، دا ناامنه سیمې دي. مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک یا یاران دی دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي مړه کوي.
په ورته وخت کې د کندز د مدني ټولنو فعالان هم د کندز څخر د لویې لارې د امنیت د نه خوندیتوب له کبله سر ټکوي او وایي چې وسلوال طالبان پر دې لویې لارې کې د امنیتي پوستو ترمنځ موټرونه تلاشي کوي او خلک له موټرو څخه کوزوي. یو تن مدنی فعال عزیز الله په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
وضعیت شورا نگران کننده هست، یعنی در بین دو پوسته هیڅ نوع تضمینی وجود نداره. مخالفین میتونن هر لحظه
د لویو لارو وضعیت ډیر خراب دی. طالبان سړک ته راوځي او د امنیتي پوستو په منځ کې موټرونه تلاشي کوي او هغه امنیتي ځواکونه چې د لویو لارو په اوږدو کې موجود دي هغوی له خپلو پوستو بیرون نه راوځي. بل خواته د کندز د امنی قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساپی بیاوی دوی د کندز تخار او د کندز بغلان د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې جوړې کړي دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغو لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي.
کله نا کله کېدای شي چې دښمن دی راووځي، موږ غزوه هم لرو په دې لاره کې، نو نور تدابیر د لارو په رابطه باندې زه ټولو خلکو ته او تاسو ته بېخي اطمینان درکوم چې موږ خپل تدابیر جدي کړي دي.
سره له دې چې د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې د ډاډمن امنیت اطمینان ورکوي، خو دوه ورځې وړاندې د کندز تخار له لویې لارې څخه د کندز ولایت د امنی قمندانۍ اداري مدیر وسلوالو طالبانو له موټر څخه کوز کړی و او له ځان سره یې بیولی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خبرونه کې واورئ.
زمونږ غږ آزادۍ راډیو اورئ. په کوټه کې د افغان قومي غورځنګ په نوم یو سازمان په کوټه کې احتجاجي مظاهرې کړي او د بلوچستان د ایالتي وزیر هغه وینا یې په کلکه غندلې چې وایي افغان کډوال به له بلوچستانه په زور وشړل شي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر، همغه وزیر چې له ازادۍ راډیو سره چې دا وینا یې کړې وه، له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د زور ایستلو خبره په احساساتي حالت کې کړې وه او خپلې هغه څرګندونې بیرته اخلي. خو نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د وتلو غوښتنه یې پر ځای ده. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه په یو راپور کې نور تفصیل اوروي.
د دوشنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته د افغان قومي غورځنګ په نامه سازمان یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې د کورونایو چارو د ایالتي وزیر هغه خبره پکې وغندله چې څو ورځې وړاندې وویل که افغان کډوال کډ نه سي نو د بلوچستان خلک به په زور وباسي. مظاهره چانو د سرفراز بوکټیا او ایالتي حکومت په ضد شعارونه هم ورکړل. د افغان قومي غورځنګ مشر احمد خان وایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د پښتنو پر خاور میشت دي او هیڅوک حق نه لري چې په زور له پاکستانه د دوی د ایستلو خبره وکړي. احمد خان وایي افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته په خپله خوښه په تدریجي ډول افغانستان ته کډه کیږي، خو وایي ایالتي وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د ټولو افغانانو سپکاوی کړی چې وایي کډوال به په زور له بلوچستان وباسي.
او وزیر داخله سرفراز بوکټي یو څو ورځې د مخه د پښتانه افغان کوم خلاف یا ارزه سرایي کړی ده، د هر چا په خوله چې کړی ده، موږ د دې خبرې غندنه کوو، موږ د دې خلاف بالکل دا مظاهره کوو، دغه احتجاج کوو، دغه خلاف موږ دا خبرې کوو چې دوی دا خبره واپس واخی. هر څوک چې دلته کډوال دی، هر څوک دی افغان دی، زما ورور زما په وطن کې وسیږي، په جنوبي پښتونستان کې وسیږي، چې د افغانان کور نن جوړ شي، افغانان به خپل لپاره ځامندي باندې ځي، دا د اقوام متحده دا فیصله ده.
د بلوچستان گورنر یا والی محمد خان څخه د سه شنبه په ورځ د یو غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې بشپړ امنیت وای نو افغان کډوالو دلته وښ په هم نه کوله. وایي څوک حق نه لري چې دوی په زور وباسي، خو چې وخت یې راسي دوی به په خپله خوښه ټول خپل هیواد ته کډه شي.
نو اخیری خوب دی چلته امر او امان راشي، اخیری خوب دی دا وو خپل وطن دی، هغه باور دی او جب نه چې دا غوډي دا غراشي د تک وخت راشي دوی به په مخ دې شي.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر خپلو هغو خبرو اعتراف وکړ چې وایي په زور او په بې عزتۍ د افغان کډوالو د ایستلو خبره یې په احساساتي ډول کړې وه او خپل هغه کلمات بیرته اخلي، خو وایي پر هغه خبره بیا هم ټینګ ولاړ ده چې افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته کډه شي. ځینې خلک دې ته نژادي او نسلي رنګ ورکوي. افغان مهاجرین یوازې پښتانه نه دي، بلوڅان هم دي، ازبک، تاجک او هزاره هم دي. ایرانی مهاجرین هم دلته اوسېږي. موږ غواړو چې دوی ټول د کډه شي. زه فکر کوم چې نور باید دوی په عزتمنه توګه ولېږل شي. دوی زموږ میلمانه وو، موږ ډېره موده واوسول، نور بس دی. که مرکزي حکومت دوی دستي خپل هیواد ته نشي ستنولی، نو لږ تر لږه تر خپلو کیمپونو دې محدود وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د مې د میاشتې پر 1 او 2 نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه غونډه کې سپارښتنه شوې چې افغان کډوال دې تر 2000 میلادي کاله پورې په پاکستان کې پرېښول شي. خو د پاکستان مرکزي حکومت لا په دې اړه کومې موافقې ته نه دی رسېدلی او د جون د میاشتې په پای کې د افغان کډوالو د اوسېدو هغه شپږ میاشتنۍ موده هم پای ته رسېږي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړې وه.
Hello, Radio Ashna.
گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
یو شمیر افغانان چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي له حکومت څخه غواړي چې له هغه هیواد سره تفاهم ته ورسیږي او د تورخم له لارې د ویزې په اړه وضع شوي قیودات حل کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی هر ورځ پرته له کومې ستونزې افغانانو ته ویزې ورکوي او له دې اقدام نه یې هدف د دواړو هیوادونو ته د ورانکارو د تګ راتګ مخنیوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
په دې اقدام د پاکستان ټینګار چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته له ویزې پرته د تورخم له لارې څوک پاکستان ته نشي اوښتلی، ګڼ شمېر مسافرو توند غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي چې دغه کار دواړو خواوو ته مالي زیانونه اړوي او دا به د پولې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې زیانمنې کړي.
ځکه مریضان خلک لري، سل مشکلاتونه لري، خلک باید لاړ سي وراسي.
زه فواد اکبری ما. ډېر افغانان دي کېدی شي پاسپورټ او د شیانو ته لاسرسی ونه لري او ډېر مریضان اخوا ته د پولیسو څخه تیریږي. او په دې کې د خپلو چارواکو هم دغه هیله لرم چې د دغه په باره کې سره جدي خبرې وکړي تر څو چې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا نشي.
لس ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې د ورانکاریو او ګډوډیو د مخنیوي په هدف د رواني میاشتې له پای ته رسیدو وروسته هیڅ افغان بي ویزي نشي کولی چې د تورخم له لارې پاکستان ته واوړي. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په صفري کرښه د پاکستاني ملیشاو د نظامي تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام نوموړي هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ هیڅ تاثیر نه لري او د پاکستان سفارت او قنسلګرۍ هر ورځ په افغانستان کې 2500 افغانانو ته ویزې ورکوي.
دا اوسم ستاسو ټولو دویم کور دی، نه تاسو چا منه کړی نه انکار شته. قانوني شکل موږ ځکه وایو چې ګوره دی کې داسې خلک شته چې ملیټنټ شته چې هغه ځي راځي، هغې باندې څه چک نشته. نو موږ دا غواړو چې دا یو ډاکومنټډ یو قانوني شکل ولورکړو چې داسې کم خلک چې هلته ورانې کوي یا دلته رئیسوک ورانې کوي چې موږ هغه خلکو لارې بندې کړو.
د تورخم پوله یو له هغو څخه ده چې تر ډېره د خلکو تګ راتګ او د افغانستان او پاکستان سوداګریز مالونه پرې وړل او راوړل کېږي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو هغوی له څه ویلو نه ډډه وکړه. په همدې حال کې سیاسي کارپوه استاد عبدالرحمن درد ازادي راډیو ته وویل چې امکان لري دغه هلې ځلې د ډیورنډ د کرښې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کولو په معنا وي.
پېښور کې د ډېر افغانو ناروغانو او همدارنګه د افغانانو د ډېر تګ او د همدوی د تجارانو د ورتګ دغه ډېر عوایدو چې هغوی د لاسه ورکړل، نو د دغه عوایدو لاسه ورکول د دغه ولسونو ځورول د دې ولسونو په منځ کې چې دی یو نسبي فراق رامنځته کول، اندازه فکر کوم د دواړو ولسونو لپاره په زیان دی او موږ هیله لرو دواړو حکومتونو نه چې داسې یو بدمرغه پرېکړه دي نه کوي.
افغان سیاسي څېړونکی ښاغلی درد وایي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو ناوړه اغیز ولري او کچیر پاکستان له خپل دغه اقدام څخه خلاص وانخلي د افغانستان د خلکو ذهنیت به د پاکستان د حکومت په وړاندې لبدو بدتر شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله لیلی زید کندهار لیکي هغه کورنۍ چې بې ځای شوې دي اکثرا د ملي اردو د درنو وسلو او توپونو لکبله بې ځای شوې اوس نه پويږي چې پرچا فریاد وکي. عبدالقادر سعادت د هلمند ولایت څخه لیکي چې د هلمند سنگین د ولسوالۍ مهاجر له ډیرو ستونزو سره مخ دي. حکمت حماس له هلمندلی کې د هلمند له نادلی ولسوالۍ او د مرجې اوبخې نادلی او نهر سراج ولسوالۍ څخه زیاتې کورنۍ چې بې ځایه شوي دي عاجلو مرستو ته اړتیا لري. او شفیع الله زابلی له زابله لیکي حکومت دې له بې ځایه شویو خلکو سره مرسته نه کوي بلکې د جنګ مخه دې ونیسي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 یرغمل شویو مسافرو له ډلې څخه یو شمېر خوشې کړي دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شاتم به ولیدي او اوس دغه د جګړه پای ته رسیدلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغان ځواکونو د اړتیاو په پر کولو کې همکاري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقې مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. راپور نوای د عراق پوز پر فلوجي خرچ د داعش ډلې یو پوخ مرچت ګڼل کیږي د يرغمل د يرغل پر محل مقامات سره مخ شوی. او راپور نوای چې په سوریه کې د وسلوال مخالف تر ول کلاندی ادلب خار کینن سهار په هوایی حمله کې لک تر لګ څوار لس کسان وژل سوي او لسکونه نور ټپیان دي.
زمونږ غل ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو، مخکې مو په همدې خبرونه کې د هلمند دی ولی حیات الله حیات سرګندونی ووریدي چې وای لشکرګاته په نږدې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حمله اوس په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې. د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې مو هم ووریدل چې تیر شپه په لشکرګا کې قراری و او د جګړو راپور نه دی ورکړل شوی. شیبه مخکې د هلمند ولی حیات الله حیات په یو مطبوعاتي غونډه کې خبريالانو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای هم د غونډې ته ورغلی و چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دای صاحب، د ولی په خبرو کې مو نوی څه پیدا کړل؟
تکل صاحب سلامونه. ولی په خپل خبرو کې هلمند خلکو ته خاص ډول د سرګاو کې دم کتل داډ ورکړ چې د ولایت او اړوند ولسوالۍ کې د پاتې سیمو د سکوت مخه نیولې ده او هغه ول چې دا ولایت پاتې سیمو ته څه پاتې سیمو سره کې دي څه پاتې کې او دا اوسني رافیل سیلی جنگونه او وسوال بردنه په مرجع ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د سپر ډیر له څنګه د خنجر د عملیات سره سره دي بردنه وبلل چې د ولایت په خبره وسوال غواړي پر نور سیمو باندې فشار واچوي او په سیمو کې د وسوال طالبانو د دې د مرګي عملیاتو په ترڅ کې څرګندې دغه څرګندې خلاصې وایي چې د نوښو مو کې د وسوالو د مرګي د ارقام هم ورکړل. د ول چې تیر شپه په بریښکور سوالي کې د چار کوټې په سیمه کې چې د بربار باندې مشهور دی افغان ځنګور ځنګورو ټاپه وغلې ده د طالبانو په مرکز باندې درې ډیرش تنه وژلې دي. دوی چې زه بریټ کې اته وسوال له تنظیم یو ورته ځنګیر ځان تر جوړ کړي ته مجموع کې د طرفات په مسله باندې چې کله د هلمند ولایت لا خبرو کوي چې
البته والی د ځانګړو نوو کتابات خاص ډول د کماندوي ځواکونو درسې دوه خبر ورکړ چې د کندهار نه د هلمند ډېرو سیمو ته نږدې سیمې دي. هغه ځینې کتابات د نادلي ولسوالۍ د شاول سیمو ته د کرګا په غرب کې موقعیت لري او د سختو برجونو شاید ورسېدلي دي، او ځینې ضربتي کتابات هم د نارسراج د الکوزو شاخص او هغه سیمو ته چې په دې تیرو دوه ساعتونو کې په سخت لاندې ورسېدلي دي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند د ولی حیات الله حیات د څو شیبو مخکې سرګندونو په اړه معلومات راکول. د لشکرګه ښار کې له پرونیو جګړو وروسته د هلمند ولی نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې 113 وسلوال طالبان وژل شوي او په یو مورد کې 11 کسان ژوندۍ نیول شوي دي. قدر منوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې نن به هم نور تفصیل اوریدای شي. خدای دې د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه واوري. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي.
څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نیټ پا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللي نړۍ پسې ورسوي.
موږ د غد نیټ پا د لارې څخه خپل سره چې د اسیا په سطح د غټ اورګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ جوړ کړی دی، دوه ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سي شيانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې داسې کسان نشته په لاله افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نیټ پا ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې ورستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمي برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته وراړولې دي. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وایي نن سبا نړۍ په یوه کلی بدله شوې همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډېره اسانه شوې. نیټ یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې لا پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ دغه کلی حصہ وګرځوي. دوستانو، دا اداره لنګدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکال منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو مسلینې لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي، د دې د اړتیا په اساس باندې موږ دوی ته ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هره اونۍ کې یو ځلې یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه چې تاسو خبر یاست، ټکنالوژي چې دا خپل ښېګڼې لري او بغل کې دا خپل نیمګړتیاوې هم لري.
چې هغه چې دی پر ټولنې باندې ډېر بد اثر لري او اغېز کوي، نو دې خطر د دې د مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې داخل هغه منفي اغېز کم کړو، موږ دې کې هم فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو ترڅنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي، چې څنګه خپل ماشومان او تنکی ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویبپاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبره چې ماشومان اوس ورځې کې ډېر لاسلسی لري موبایل ته، په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده. ته کوی چې د هر چا سره تماس ونیسي، آیا ستا ماشوم تاسو غواړي هر چا سره تماس ونیسي که نه؟ کوم ویډیوګانې تا لیدلی دي، کوم عکسونه دي لیدلی دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلی، ویبپاڼو ته ورغلی، ته څه ځینې زده کړي دي؟ مثلا خپل دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې غټ کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی بنیدم و دا غشین دا د منو پر رو د پار ډیر مهم شین خلک ورته متوجی نه دي. خدا ډیر بد اثر لري د ځوان پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاق باندې.
ملګرو، ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصلانو او فارغانو ده، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي، تاسو په څو نیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولای شئ او تر هغه درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او کڅنګ؟ د دې پوښتنې په جواب کې ښاغلی هلالي ویل چې موږ څه ورخیو هغه د پوهنتونونو په ځاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټکنالوژي د نننی مارکیټ یو مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکار پتی دی، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې د ټکنالوژي او هغه مهارتونو چې په کار دوی هغه سره آشنایي نه لري. دوی ځي پانتون ته صحیح د سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو هغه کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوه میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کورزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پانتون ته ځي، غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې برازیل ته عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومه کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي، هغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجې نه تر څلور دوش پر بجو کړي دې دلته درس وایي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلی هلالي ویل، زموږ په ځینو خبرونو کې به مو اوریدلې وي چې د پوهنتون محصلان ډیر کله د پوهنتونونو پر ځاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورخودل کیږي چې په اوسنی وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلې، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له ځاړه نصاب ګلماندې، خو د نتپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساينس ویلې او کابل کمپیوټر ساينس فاکولټی نه، اوس متاسفه چې دغه شق او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده، چې نتپا یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نتلینکس نن سبا لیډینګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد هم دغه ده چې پانتونو باید همدغه لیډینګ کمپنیانو رامت کینی او د سیو کریکولم جوړ کی چې اداقل د بازار جواب ورکړي او په اصطلاح سچ بازار کې کار دا هغه باندې ډیر فوکس وي. موږ د سی شیانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مون کار نه کوو چې همدغه فرصتونه موږ ته مهیا نه و، نو ځکه دا چې مون خپل رښتونه ډیر شاته پاتې یو. نت پا غوندې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مون غډون کوو او امید شته چې خپل رښتا کې کار پیدا کوو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه مې هم وپوښتل.
دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپه کاله کیږي چې په پیښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شویم. کافي څرانه هیر شوي دي. په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هیر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نیټ په دغه روزنیز کورس ډیر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم. چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه 100% هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم، موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولې ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغت سی شارپ کې کار نه دی کړی. ولې اوس فلحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډېر زیات دی، هر چیرته چلاړ شو د دې ضرورت دی، کار زمينه ډېر ته وسایت دی. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه سطح کې هم داسې کسان نشته فلحال افغانستان کې که پیدا هم شي په ډېر لوړ فیس، دلته نو فیس نه اخلي. موږ خو ډېر زیات خوشاله یو.
د نیټ پا ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښودي خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کې، دوی ته ټرینینګونه ورکړي، خو تر اوسه نه و سوی. موږ دغه د نشټپا د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجی ایف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دغو ټولنو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټرینینګ ګونه راکړي دي. دوی د غواړي چې د افغانستان او د غنور چې کښته مملک دي، دوی څخه افراد ولې دوی ویني، یا ته دوی سره خبرې وکړي. نو دوی طریقه څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړي، ځوانانو ته چې دوی لاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شان په افغانستان کې دی واغې نه غواړي.
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو، دا خبرې په پای کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې ترڅنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي
هغه څنګه چې ما راغوري د څه خام ما هیله تا دا چې وطن مو دې کار ته ضرورت لري. خیر دې دا به ماته پیسې نه راکې، دا کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي دي خپل وظایف لري، د ورځې ټول په وړیا ډول ته کار کوي. زه سهار تر مازیګر بل ځای کار کوم، خو د مازیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې لپاره وخت کوم. نو راځي ټول د دې نیټ په او د دې ټولنې دروازه تاسو خلاص ده، تاسو کوئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړي، خپل د هیوادوالو سره شریکي او دوی ته د اسانتیا برابر کړئ. موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af، دا زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. همدارنګه په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نامه زموږ صفحه ده، کوم چې تاسو سره سره یو څه معلومات واخلئ.
بالکل همزولو، چاته چې په خیره سوالو کې کوم سکون دی خای بل ځای پیدا نشو کړای. نو یا بسم الله، تاندې څنګه پر فیسبوک و څاره facebook.com/tandesange، پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلی شئ pa.azadiradio.com، او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه په اړه نظرونه را سره شریک کړئ، shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومني روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو لامل یې رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او لدې بابا ته بیا لګنو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحیح مشورې هم واوري او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. له ما مسعودي نیازی سره اوسئ. درمنو اوریدونکو په ځین کورنیو کې خځې ل خپل وس او توانه پورته درانه کارونه تر سره کوي چې په آینده کې بیا له غنو سہی او نسایي ستوند سره مخ کیږي. ډیره میرمنې د دود او دستور یا بي وزلې لکبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او لاندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درانه کارونو لامل عمرې ایبي کیږي. ځینې خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکي وایي د درنو کارونو لامل یې رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درانه کارونه مې کوله، بیا مې نس ښکته شو، نصیبه مې نس ښکته او اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته. خو سه لږ درون کار کوو، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي، اوبه به مې راوړلې، کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو درون درون. ما ویل زه همدا بچي هغه نه اوس دا ستنه پازاوی من ډېر زیاده نه سم سمه پلاروي.
دا چې څا وامل د دې بایس کېږي چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي. په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسفزی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپل د ځان کته کېدل، د ولادت د بندشي، ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونه کې ولادت کوي په یاد دایې سره کېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کی دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واچي شي.
د یادو عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډیر وي، دوامدار ټوخی ولري او د دې ورته نورې مزمنې ناروغۍ هم د دې سبب کېږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سوریا زیاتوي د رحم ښکته کېدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه دومره خطرناکه نه ده، خو کچیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړیږي.
چې دام درجه لري، اوله درجه، دوه دریمه درجه. کچیر یو مور په اوله درجه باندې اختوي، بیا هغه چې کله هغه نه روسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کینی کارونه کوي، چې کله کالی مینځي خپو په سر کینی یا جارو کول چې خپو په سر کینی یا وړلم دی، نو هغه وختونو کې بیا کېدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې سات کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې خپو په سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري، هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له فزیکی پلوه خځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوی چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ور سره کوي او آن خټي هم کوي، نو د همدې درنو کارونو لامل یې وستل ملا او پخې درد کوي.
ملا مکړې ده، بس پټ پندونه را چلولې دي پټونه،
مالونو سره سم استم لا تړل دا ور سره پن منډا چلو ور سره لو کو ور سره مالون تم لاس ماس کو ور سره هم دا خټه مټه ور سره کوم ملا می خپې می لاسونه می ټول در عیب پیدا کړ سر مم دغه سره پیدا کړ درد کوي زه تر اوسه پورې مرزه می نه سر نه جګیدل شم نه خپونه نه ملانه ما خیب را کې پات شم
په ځینو مواردو کې میرمنې کولای شي درانه کارونه هم ترسره کړي خو دا چې وروسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړینه ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې وروسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای
قالینه مولا چې زما خويند نه وي په کور کې نو هغه ورځ یوازې ما مغوښتل چې د قالینه پورته کوم او ترسو چې زما پلار یې ورسره کړی دا کوټه بیرته فرش کوم کله چې ما قالینه پورته کړل زه خپل ځان پوښم چې خالي شو ما وجود می اسور شو زه په دې پوښم چې حتما کوم څه شوی دی وروسته بس ما ملا بم درد کوه نس بم ډیر درد کوه مور مې ویل چې ولی ما ورته قصه وکړه چې داسې اوس شوی ډاکټر ته ډیر لاړم خو نه شو یعنی ما د دې درد ته یو ګلاس نشو پورته کولای بیا کوم ځړی خزی یا مور ته ویل چې ممکن د انجلې په نو وتی وي بیا ما غخصه و چې چغز ما نو یا ونی وی پر ځای کې بعد غنه زاده اوستوار شو ما زه خپل ځان پوښم
ځلا همدارنګه د خپلې گاونډې کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و بیا ټولو مرلا اولاده پاتې شوه
څنګه یو گاونډې ولا د فکر کوم د میړه تذکرې ورکه ولا د ښځې په اندې موجود شامل درلود د لاس چولې د درون بکس چې کړی چې د درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و همدغه دا چې د درون چې شای چیک د دې ماشوم ځای شو د تر نه اولاد نکی هغه سره لاړ په لخصه وکړه
ځینې نارینه بیا په دې نظر دی چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وینو باید ټول کارونه یې زده وي د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي
زموږ په کور کې میرمنې لرګي ماتوي له لرې سایه اوبه راوړي ان کله کله په پټیو کې او به هم لګوي خېشاوه کوي د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او فسخي هم وهي باید میرمنې دا کارونه وکړي زموږ روزګار دومره ښه نه دی همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي
د ډاکټر سوریا په وینا د رحیم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو لامل کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي ماشوم یې سیق یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ لامل ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډېر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهونه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي
زمون خويندې ټول کار خپل یو ورځ یا دوه ورځ ته پریږدي په ځان ته د یو یا دوه ورځ باندې فشار راوړي چې دا دوی ته داسې ستونزه پیدا کوي او دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی نو په دې سبب زمون غوښتنه د دې خويندو نه ده چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي لګ لګ کار دی وکړي هر ورځ دی وکړي او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دي دوی دغه سوراس کې پلان کې چنارینه په کور کې او اخلاقي جرأت دی وکي خپل د کور د نارینهونه مرسته وغواړي او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه امداد هغه دې باید خپل خويند او میند سره مرسته وکي که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتي خرابي کله چې روغتي خراب شو پس همدغه زمونږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي دا په شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو د هغوی همدا وظایف دا دی چې خلکو ته پوهاوی ورکوي یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دو په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اتبي سواد خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لار نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه ښه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم مونږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همې صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توان لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.